شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایم سټوډیو ته مو ظفر بازاهر له نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع د هلمند د وروستیو جګړو وضعیت په دې اړه معلومات ترکوو. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د بیا پیلېدو په اړه مو هم خبرو. نور راپورونه مو اورېدلی سي. په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه تازه کړه. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډیر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي او د پاکستان پوځ وایي پرونې اووه پوځیان په دوو بریدونو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل شمنه بیا تازه کړه. ویل ډیر ژر به له افغانستانه خپل ډیر ځواکونه وباسي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د غشمنه پرون د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، وویل د افغانستان په اړه تقریبا ماموریت بشپړ شوی او زیاته یې کړه د غوښتل چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر کم کړي. ترامپ هیله څرګنده کړه چې دغه لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر پایه یا له هغه وروسته له دې هیواد وباسي. تر دې وړاندې ترامپ تیرونی ویلي و چې په افغانستان کې پاتې لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه ووسي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټاپیان د کوټې اتو روغتونونو ته راوړل شوي دي. دې سرچینې نن پنجشنبه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټاپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پیله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه خوت. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې و پوځیان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وبژل شول چې د پوز د غزمی په لار کې د سړک د غاړې بم وچاودید. وم پوزی په باجوړ کې په ډز وبژل شوی دی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوزی د افغانستان لوري ډز وشو. په دې پیښه کې یو بل پوزی ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په بریټ کې و پاکستانی پوزیان ژوبل شوي هم دي. له و میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانیستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانیستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2.3 میلیونه واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سینماګانو نیمایي چوکۍ به تشې پرېږدي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساینس پو سومیا سومامیناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاتې کړې چې باید خوښ ونه اوسي چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. په فرانسا کې ولسمشر ایمانویل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړ. سر له شنبه به په دغو ښارونو کې خلک مجبوره وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونوځي. د هسپانیا په کاتولینا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانونه او بارونه بند وي. او د امریکا د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ وای زوی بارون ترامپ هم په کورونا وایرس اخته شوی خو د ناروغۍ نښې نه لري. میرمن ترامپ دا خبره پرون په هغه لیکنه کې کړې چې په کورونا ناروغۍ د اخته کېدو په موده کې د خپل حال په اړه لیکلې ده. ولسمشر ترامپ هم پرون ماښام د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یوه وینا کې وویل چې زوی د لنډ وخت لپاره په کورونا وایرس اخته شو، شایي په خپله هم په ځان نه وي پوه شوی.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. پدې یو ساته خبرې مجله کې به د هلمند څخه راپور ووري. د څو وروستیو ورځو په پرتله دغلته راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د جګړو زور اوس کم سوی دی. د دې جګړو د وژل شوي او ټپیانو حال به هم در سره شریکو. له نورستان ولایت څخه به د خلکو د لاریون په اړه واوري چې د ډاکترانو د کاري اعتصاب له کبله یې کړی دی.
ریاست د سیاتیامو به په نورستان کې تړل کېږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې زموږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي چې تاسو ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د خوست ولایت له یوې کلیوالې مېرمنې سره غږېدلی یو.
مو ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټي مو خپل کړی، دا شوتالی مو خپل لري، بلې وخم بو جوړو کې خپل کړل. یعنی ښځو په عزت نه پیژل شوی.
د امریکا ولسمشر خپل انتخاباتي کمپاین له ایوا ایالت څخه پیل کړ او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام له راوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو لکه څنګه چې می مخکې په خبرونه کې اعلان وکړ، د خبرونه په معرفي کې چې موږ د هلمند ولایت د روان وضعیت په اړه درته راپور لرو. راپور نو وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو زور د تیر ورځو پرتله اوس یو څه راکم شوی دی. په دې اړه غواړو چې معلومات تر سره شریکو. هڅه کوو چې په هلمند کې زموږ له همکار سره اړیکه ټینګ وکړو، خو تر اوسه لا نه یو په دې باندې بریالي شوي. خو په دې باندې تاسو هم په نور مختلفو خبرونو کې اوریدلی دي چې د هلمند ولایت له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد و چې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو د مرکز لشکرګاه ښار پر بیلابیلو سیمو باندې ډله ییز بریدونه کړي دي او په دې ترڅ کې هم عام خلک له خپل کورونو بې ځایه سوي دي، هم هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم یو شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې تر دې چې د هلمند وضعیت ته ورسو، موږ هڅه کوو چې خپل همکار سره په ټلیفون کې ولرو. کابل ته ورځو چیرې چې زموږ همکار فیروزه عزیزي د هغو ټپیانو حال راکوي چې د هلمند د جګړې څخه، البته هغه پوځیان ټپیان چې کابل ته وړل شوي دي او د کابل په روغتون کې هغوی دي، او هم هغه کسان چې په دې جګړو کې وژل شوي دي د هغوی له کورنۍ سره غږېدلې ده. نور حال به فیروزی عزیزی تخواورو. فیروزی خبرونی تشرق لیتاس نور جزیات لابریدون کسر شرکی.
مننه فریبا جان دغه څو شی به وړاندې د کابل سټوډیو ته بیرته دفتر ته راوګرځیدم. زه تللې وم د سهار نه د کابل 400 بستر روختون ته چې هغه ته د پوزي روختون دی او ډیر کله ولایتونو کې کله جګړې کیږي نظامیان او پوزیان ټپیان او وزل سوی دغه روختون ته راول کیږي. نو هغه ته ما په خپل سترګو ولیدل چې و جنازې د مال مخه فامیلونو ته ورکړي او انتقال کړلې. دا یو تیارا یا هلیکوپټر کې را انتقال شوی وی له هلمند نه د هلمند له جګړې نه یوازې بیګاش پینه تر سهار پورې و جنازې را انتقال شوی وی. خو ځتي هلته هم زیاتې تیارې او همدا هلیکوپټر تلی وراتلی خای زیاتې نورې جنازې هم راوړي. خو هلته موږ ته امنیتي ځواکونو اجازه نه کوله چې پاتې سو او هغه ساحه کې وګورو چې نور وضعیت څنګه دی. خو له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. د یو ځوان د ماما زوی وزل سوی و چې هغه هم غوښتنه یې دا وه چې نور په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. او دا یې هم وویل چې همدې نږدې وختو کې د افغانستان په یو بل ولایت کې په بله جګړه کې ورور یې وزل سوی و. وی بلې کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې چې هغه هم یو ځوان ورور په همدې جګړه کې دوه پښې له لاسه ورکړې وې. ډاکټرانو یوازې همدې ته همدومره ویلي و. خلای هم له حاله خبر نه و ځکه چې هلته ازدحام و جنازې ورکول کېدلې کورنیو ته د همدې امنیتي ځواکونو. نو پایوازانو ته دوی ته په اسانه اجازه نه کېدله چې هغوی روغتون ته ننوځي. بیا زه یو جنازې سره لاړم چې دا اوس بیرته له هدیرې راستنه شوم. د قیس په نوم کلان یو ځوان هم ملي اردو کې و. دای هم وزل سوی و. د دې کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې د پټول افغانستان کې د سولې وسی او نور د ځوانان تلفات نه ورکوي. دوی هم همدغه د سولې غوښتنه و. پټول کې تر اوسه پورې د هلمند د جګړې په اړه باید وایم چې لا هم وضعیت مشخص نه ده چې جګړه پای ته رسیدلې که څنګه. ځکه هغه ته هم د انټرنیټ او تلیفوني اړیکو ستونزې شته. نو د مونږ همکار به نور هم له غزه نه جزئیات ورکړي. خو هغه جزئیات چې مونږ تر اوسه پورې لرو د دغه ولایت په زیاتو ولسوالیو او سیمو کې حوزو کې جګړه روانه ده. نور تلفات مثلا ملکی خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي دي په دې اړه به هم نور جزئیات ولرو. خو په ورستیو سرویسونو کې بلی فیروزه جانی
ډیر زیات مننه کوم فیروزه عزیزی چې د کابل ولایت خمود هلمند جګړو د مړو او ټپیانو د وضعیت په اړه راتول. اوس به ورسو هلمند زموږ د همکار سره زموږ اړیکه ټینګه سواله. الیاس دایر سره د ټلیفون پر کړ شدی. دای صاحب تاسو د هلمند جګړو وروستي حال اوریدونکو سره شریکی
ربجان دې رمانه دا هیڅ د تاسو خبرې کوم جګړه نشته. خال خال سیرونه د لسینی او ځې پر مرکز باندې چې ما سری ډول لري او د درېم او ځې پر جنو پوسټ باندې چې د سرګا صاحب دی دیسک مو چات لري کیږي. ولی هغه شدید جګړې چې مثلا تیر ورځ موجود دي هغه پایتر کې دي. کوم حکومت تیر ورځ تاسو د دفاع وزارت سره پراس وګر ستر جنرال اسد الله خالد ژمنه وکړه چې به تر نن دی لاس دی عملیات پیل کړي او هغه څنګه د بیرته نشي چې د لاس وتلي دي. خو تر اوسه پر موږ ته چارواکو د عملیاتو د پیل په اړه کمیټه ویلې او موږ چې په سیمه کې خپلې منابع لرو په څنډه مکړه ده عملیات نه دي پیل شوي.
بله الیاس دی اوس خو تاسو مننه چې د جګړو په اړه مراته وویل. که دغه توې چې په همدې تیرو ورځو کې د جګړو له کبله عام خلک په څه وضعیت کې ژوند کې څونه بې ځایه سوي دي له خپلو کورونو په دې د ژمي په رارسېدو سره دوی اوس په کم وضعیت کې دي په کډوالۍ څنګه ژوند تېروي؟
پر بجان ما یو څو شي د مخکې د هلمند د مهاجرینو د رئیس رامین تر خبرې وکړې. هغه وویل چې د دغه کورنۍ شمېر چې ځانونه د لشکرګا د څلورمې اوزې باباجي نادالي ولسوالۍ درېمې اوزې او لسمې اوزې ته رسېدلي دي. لشکرګا ته راغلي دي نږدې 10,000 ته رسېږي. ولې دوی د هغه ادارو په مټ باندې چې دغه مهاجرینو ته د مرستو ژمنه کړې ده تابعیا کړې ده سرویس شروع کړی ده. تر اوسه ډېر کمی کورنۍ پیدا کړې دي. دا ځکه چې کورنۍ ټولې په ښار کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې مدغم شوي دي. یو شمېر یې د سړکونو پر څنډه په خپلو موټرونو او ټکټرونو او هماغه وسایلو کې راوتلي دي د انتظار چې دې تېروي. اړتیا داسې لیدل کېږي چې دغه مهاجرینو د راټولولو او دوی ته د ژر مرستو رسولو دپاره یو کمپ جوړ شي، خیمې ولګول شي، او بیا د یو منظم پلان له مخې دوی ژر سروې او ژر ورته مرستې ورسېږي. ولې اوس داسې ښکاري چې دې کورنۍ ته د مرستو رسېدل او توضیح کول د کورنۍ پیدا کول اسانه کار نه دی. که څوم پرون د ولایت مقام څخه موږ یو خبر پاڼه ترلاسه کړه چې دوی د مرستندوی ادارو سره یو عاجله او فوري ناسته کړې وه چې کورنۍ ته مرسته ورسوي، خو د مهاجرینو د ریاست ځینې منابع وایي چې د مرستو د ویش لړۍ اسانه نه دی پیل کړي، ځکه چې کورنۍ سره پاشل شوي دي او ځینې هیروپایي کورنۍ هم په دې مسله نه وتلي دي چې هغوی غواړي د اصلي مهاجرینو په ځای باندې مرسته ترلاسه کړي.
بله، دای سه معمولا دغسی جګړه چې څو ورځې دوام وکړي طبعا ډېر زیات تلفات هم پکې کې، یعنی مرګ ژوبله سته خامخا. آیا د دوی په اړه تاسو له روغتیایي چارواکو سره غږیدلي یاست؟ روغتونونو ته مسار ورشکار کړی دی چې دوی په څه وضعیت کې دي؟
دغه وزه تاسو خبر کوم د لشکرګا شهر د میزنسي مخته ولادم زمته د پایوازانو د ډیروالي څخه ځای نشته. د هلمند د چاپیانې رئیس عبدالحد اعظم نیم ساعت مخکې رسنیو ته ویلي دي چې دوی د یو نیم کال په شاوخوا کې ملکي، نظامي او نور سپیان په روغتونونو کې لري، په روغتونونو کې بسترونه ډک شوي دي او نور ظرفیتونه نشته. یعنی په مجموع کې وضعیت په سپیانو ښه نه دی، بیروبار دی او هغه ډول خدمات باید عرضه شي نه رسیږي.
ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایی و له هلمند ولایت څخه د جګړو په روسي حال باندې خبرولم. اخو د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي چې د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته ورول سوي دي. دې سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثر ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته ورول سوي دي. وسلواله طالبانو د رواني اونۍ لپاره د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شهر په شاوخوا او همدارس پر نادلی او نوو ولسوالیو سخت عملې پیل کړې. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې وشتې دي. مخکې مو د هلمند او کابل څخه د یعنی د جګړې د یوې لوري د تلفاتو په اړه واورېدل، خو په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د دې شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کېږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کېږي. په وروستیو ورځو کې بې شمېره ټپیان دغه روغتونونو ته ورول شوي دي. دغه سرچینې نه د ټپیانو دقیق شمیر او نه شد. اوس هم زموږ خبرونه دوام لري. د یو لنډ وقفه وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان، اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له دیوې نادر څخه به ورسو.
د هلمند ولایت کې جګړې لامل خلکو او سوداګرو ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چې جګړه ده لارې بندې دي او هر ډول صادرات او واردات او پیر پلور بند دی. د زواک په خبره افغان سوداګرو چې په نادعلي، ناوې ولسوالیو او د لشکرګا ځینو سیمو کې پانګونه کړې ټول له مالي زیان سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی ویاند امین بابک ازادي راډیو ته ویلي د هلمند جګړې کې خصوصي سکتور ته سخت مالی زیان اوښتی دی. هلمند کې هغه مهال جګړې زور واخیست چې طالبانو نادلي، ناوې ولسوالیو او مرکز لښکرګا ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي په بادغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د پروسس یوه کرخه او د پستې ماتولو لپاره 15 دستګاوې لري. د رستمی په وینا دغه فابریکه د 150,000 او 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت په مرسته د خصوصي سکتور لپاره جوړه شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په بادغیس ولایت کې یاده فابریکا په یو ساعت کې له 300 تر 500 کیلو او په یو شپه ورځ کې به له 200 تر 1200 کیلو پسته پروسس کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وایي له دې وړاندې په دودیز ډول د پستو ماتولو 10% ضایعات درلودل، خو د دې فابریکې له جوړېدو سره به دا ضایعات 1% ته راټیټ شي. د ښاغلي رستمی په وینا افغانستان کې 6 ولایتونو کې د پستې کرکیلې ښه پایله ورکړې، خو په بادغیس، بدخشان، سمنګان، بلخ، هرات ولایتونو کې د پستې طبیعي ځنګلونه شته. د کرنې وزارت له بادغیس وړاندې یوازې هرات ولایت کې د پستې پروسس لپاره فابریکې جوړې کړې دي. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 شپږاویا افغانۍ دراتیا پوله، €1 نه اتیا افغانۍ، ریال شل افغانۍ پنځه ویش پوله، زر ایرانی تومان دوه افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر هندي روپۍ $1.30 افغانۍ، زر پاکستانی کالداری $1.20 افغانۍ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا ویروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لومړی له آیوا ایالت څخه پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ ته رایه ورکړې وه، خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه چې ولسمشر ټرمپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي، خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه، خو ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز ونه منه. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډېر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې دلته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالډ ټرمپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډېر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلی کړی.
ټرمپ دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلی واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول، چې ټرمپ تر 2 ورځو بستري کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ټرمپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه وه نن شپه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیونی مناظره وشي، خو ټرمپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ټرمپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړې. پرون یې هم 2 ویډیویي کنفرانسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپلو بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستی نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او وار له مخه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایې اچونې او یا میل ووټینګ یا د پوستې له لارې رایه کارولي. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کېږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ټرمپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ټرمپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم ورځو نورستان ولایت چیرې چې د دې ولایت روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14مې ورځ ته غځېدلی دی. له دې سره ولسونه هم راپورته سوي او لارونې کړی. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او د ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړې ولسونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه خلک له حکومت څخه د یادو ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میری مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیری چلند دی چې روغتیایي کارکوونکي کاري احتساب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لاریون والو ویل چی په پارون کی دا هیډ پونوم د همکار مؤسسه دفتر و تړلو او کستون زی حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبداللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیامو په نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لاره د نورستان بندو تر څو چې موږ مشکل د مرکزي ادارې توجه نه کړي دغه ادارې ته موږ ادامه ورکړو ځکه دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسؤلین بیا وایي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې روغتیایي کارکوونکو کاري احتساب پیل کړی او دوی د صحي کارکوونکو او ولسونو ستونزې د عامې روغتیا وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. نو ځکه خلکو سوله ییز لاریون وکړ. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ وړاندې هم د وزارت مسؤلینو د هیډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیایي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیره ورځ بیا خبرې سره وکړې د مؤسسې سره ویل چې لس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لس ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس لګوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکول شي که نه که ور نه کړل دوی سره مو قرارداد پاس خو نو بل د مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هیډ مؤسسې مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چی صحي کارکوونکو ته د معاشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري احتساب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
له نورستان څخه خوست ته ورځو. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ازادي راډیو په دې مناسبت په خوست ولایت کې د یوې کلیوالې ښځې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي چې خپلو کړاوونو ورته دا ښودلی چې تعلیم اړین دی نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه یې درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دو څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکي ده. د هغې چاودې لسونه مخ ګونځې او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
ډېر درنده کورونه کړي دي دومره به سړی نه وي کړي لکه موچې کړي دي خاړي لوټي به خپله کړې دغه شوتالې به خپله ریبلې وښم به جوړو کښې خپله کړه یعنې ښځو په عزت نه پوهېدل سړي.
په خوست کې د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې 600 وګړو څخه 600 په کلیو کې اوسېږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي په سلو کې یو دوه ښه شوي دي نوره ټولو ژوند تریخ ده لرګي وایي باسار څه خپله کي لکه موږ ته وښیل چې زه کوم کورونه مو کړل دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې 600 اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویبپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ فند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نندارتون جوړ کړی ده. او اوس خوشبختانه د پارک ټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خواړو لپاره مو 4500 دوکانونه چې تیره ورځ مو کورکشي وشوله او فند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې د محل د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.